द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا مخامه خبری خبرونه ته وګورئ. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشه روان کلندر. نن د جمعې ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کوم. اول پام را ګرځوم د اهمو خبرونو سرټکو ته. د خیبر پښتونخوا په سوات خوا داخله کې د امن په حق کې د احتجاجي مظاهره په وخت سوات قومي جرګې ویلي پوز او طالبان دواړه دی د سوات نوزی او پوز دی هغه ودانه هم خالی کړی چې دوی په زور نیولی. د پاکستان سینټ کې هم غوښتنه شوې د طالبانو سره د خبرو اترو د ناکامۍ تفصیل د ښکار کړی شي. نړیوال بینک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د پشکال بارانونو او سیلاب له کبله د نوي لکو پورې خلک د غربت د کرښې لاندې تللی شي. او د امریکا صدر جو بایدن ویلی د روس لخوا په اوکراین کې د پورته کړو شو ګامونو له وجې د اټمی جنگ خطر زیات شوې ده. دا وسرټ کې اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پښتونخوا په سوات خوا داخله کې د امن په حق کې د یوې احتجاجي مظاهره په وخت سوات قومي جرګې ویلي پوز او طالبان دواړه دی د سوات اوزي او پوز دی هغه ودانه هم خالی کړی چې دوی په زور نیولی. د پاکستان سینټ کې هم غوښتنه شوې د طالبانو سره د خبرو اترو د ناکامۍ تفصیل دې ښکار کړی شي. په سینټ کې د پاکستان د ریاستی چارواکو نه غوښتنه شوې چې د طالبانو سره د خبرو اترو ناکامۍ نه دی سینټ خبر کړی شي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دا خبره د اندېښنې وړ ده چې داخله وزارت وایي طالبانو سره خبرې اترې ناکامه شوي او اوس داخله وزارت د ترهګرې د پیښو خبرداري کوي. باید ریاست او داخله وزارت سینټ د دې نه خبر کړي چې د طالبانو سره د خبرو اترو ناکامۍ وجوهات څه دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو بیرته راښکاره کېدو په ضد د احتجاجونو لړۍ دوام لري او نن د سوات په خوا داخله سیمه کې د سوات قومي جرګې مشرانو د یو احتجاجي مظاهرې په وخت غوښتنه کړې ده پوز دی د سوات نوزی او طالبان دې هم سوات پرېږدي. جرګې پر راتلونکي جمعه په چارباغ کې د بلې جلسې اعلان هم کړی دی. د یادونه وړ ده چې پوز او داخله وزارت او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترجمان ویلي وو چې سوات کې د طالبانو فعالیتونو په اړه خبرونو کې د مبالغې نه کار اخیستل کیږي. د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو هم یو شمېر بریدونه کیږي چې په خپله د پاکستان د پوز ویان د اداره ISPR یې هم تصدیق کوي. نړیوال بینک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله د نوي لکو پورې خلک د غربت د کرښې لاندې تللی شي. نړیوال بینک د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټس په نوم خپور کړي د کال 2023 په رپورټ کې سږ کال د پشکال د بارانونو په مهال د راغلي سیلاب له کبله د پیدا شوي بحران د نتیجو په اړه په خپلو خبردارو کې ویلي چې پاکستان کې سږ کال د غیر احتمالي سختو بارانونو له امله لویه تباهي رامنځته شوې ده چې پکې 1100 کسان مړه شوي او نږدې 600 کورونه تباه شوي دي. رپورٹ وای د سیلابونو له امله د پاکستان په دریو کې یو برخه د اوبو لاندې ده. رپورٹ کې دا هم ویلي شوی چې د پاکستان دننه د راغلي ویجاړون کې سیلاب له امله اوس هم اتیا لکه خلک بیکوره او بغیر د خیمو ژوند کولو ته مجبور دي. د رپورٹ تر مخه پاکستان کې د بیوزلې کچا د 2.5% نه تر 4% پورې د زیاتېدو ویره ده. اقتصادی کارپوهانو وی او ای ډیو ته ویلي دي پاکستان کې نږدې د 30% خلکو روزګار نیخ په نیغه د کر کلي سره تړلی شوی دی او په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کر ځمکې لا هم د اوبو لاندې دي نو د بیروزګارۍ زیاتېدو خطرې زیاتې شوي. د دې ترڅنګ د خوراکي تحفظ ستونزه هم سر راپورته کولی شي. په ټانګ ضلع کې د راغلي سیلاب په مهال د خلکو کورونو ته د نقصان جاج اخیستلو دپاره د سروې عمل پیل شوی او د ټانګ ضلع اسسټنټ کمشنر امین الله وای د سیلاب له کبله د بشپړ تاوان د معلومولو لپاره د سروې شپږ ډلې ټاکلې شوې دي. په ټانګ ضلع کې د اګست په 24 سیلاب راغلی و چې له کبله د سیمې لویه برخه متاثره شوې ده او د سیمې خلک وای چې د راغلي سیلاب له کبله د دوی زرګونو کورونه تباه شوي دي. او د امریکا صدر جو بایدن ویلی د روس لخوا په اوکراین کې د پورته کړی شو ګامونو لوجه د اټمی جنگ خطر زیاته شوې ده. د زیارت پنځشنبه په ورځ په نیویارک ښار کې د ډیموکراتیک ګوند انتخابي فنډ لپاره را جوړې شوې غونډې ته صدر جو بایدن وویل چې د روس لوجه د کال 1968 په لسیزه کې هم د آرمګیدن یا د اټمی جنگ خطر زیاته شوې وي او اوس یو وار بیا روس په اوکراین کې داسې ګامونه پورته کوي چې خبرې د اټمی وسلو استعمال خواته روانې دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملو سه سو شبو کې بدرته وړاندې کوو. د سیمې و نړۍ په اړه باندې معلوماتي رپورټونه
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو په لور. په سوات کې به نن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا په سیمه کې د وسلوالو پر ضد لاریون کیږي. د لاریون ګډونوال وایي چې حکومت دې د دوی په سیمه کې امن باوري کړي. په ډېر نور حال له سوات څخه د فیاض ظفر په راپور کې اوري.
سوات کې د پوخ امنیت او د ترهګرۍ خلاف جمعه په جمعه د احتجاج لړۍ روان ده او د جمعې په ورځ د خوځښلې په مټه چوک کې لویه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سوات قومي جرګې پختون تحفظ مومنت سوات ولسی پاسون غړو او مشرانو او ام خلکو ګډون وکړو. غونډه کې د امن په حق او د ترهګر وزد چغې والې شوې. شریک د پختون تحفظ مومن صوبائی کوارڈینیٹر ادریس باچا ڈھوتے ہوئے
پد سواد کے کم دا میا شونی ومخ کی کم حالات جوړ شو غ ویڈیو راغله پاغی کے غزخ میڈیا سپیو یا بیا د ادریس خان د مرګ غ واقع و شو نو د خلکو کی یو د خپل تحفظ یو احساس پیدا شو او دا غی د پاره د خلکو د سواد ولس زما خیال چې دا په دې میاشت باندې مکه شپږم احتجاج ده چې په مختلفو تحصیلونو کې کیږي او د دې یو پوینټ ایجنډا ده چې موږ په خپل خبره باندې امن
وو وینا کون کو غوښتنه وکړه چې امنیتي عسكر دې ټول سرکاري کالجونه سکولونه او نورې ودانۍ خوشې کړي او غوی وی چې امنیتی عسكر دې د سوات نه لاړ شي. او ریدونکو توریات کم چې د سوات په زیاتو برخوږي د وی میشن د موبایل انټرنیټ سرویس بند کړی شوی وو او د جمعې په ورځ په ټولو سیمو کې انټرنیټ سرویس بحال کړی شو. بل اړخ ته د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر سیف په خپل یو بیان کې ویلي دي چې سوات کې امن دی او د سوات د خلکو د حفاظت لپاره پولیس او نور امنیتي عسکر سوات کې موجود دي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، خوازغیله، سوات.
د پاکستان په سنټ کې د پیپلز ګوند سنټر رضا ربانی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې پارلمان دې له قانون تحریک طالبانو سره مذاکرات او په کومو خبرو د مذاکرات ناکامه شول خبر کړي شي. د سنټ غونډه کې پخوانی وزیر فواد چودري لخوا پښتون قوم پسې خندا کولو هم په سختو ټکو غندل شوې ده او پاکستان تحریک انصاف د فواد چودري په دې بیان د معافی غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال په خبر نه د اورنګزیب په راپور کې اوري.
د پاکستان سنټ غونډه کې نن پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی یو ځل بیا ویلي دي پارلیمان تر اوسه دې نه بې خبره دی په کوم شرطونو لا قانونه تحریک طالبان سره ریاست مذاکرات کړي وو او په کومو خبرو دا مذاکرات ناکامه شول او باید پارلیمان دینا دے خبر کری شی
کہ پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہو کہ کیا ڈائیلاگز ہوئے.
سینیٹر رضا ربانی وی دا پاکستان اولس حق دے چے ورتا معلوم ہوئی پا کمو خبر و مذاکرات وشول او پا کمو ناکام شول او کم خبر دا چې اوس ریاست وی دا ترخگر خطر زد شوی دے. سینیٹر رضا ربانی دا خبر دا سی حل کرده دا دا پاکستان کورینو شر وزارت وی تیره که طالبان سر مذاکرات ختم شوی دی او دی تنظیم لخوا دا بریدونو پا حق لیه خبرداری هم جاری کرده دی. پاکستان سینیٹ غونډه کې پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودھری لخوا پختون کام پسې خندا کول او غندنه هم شوې ده او پاکستان تحریک انصاف هم په دې بیان خفګان څرګند کړی دی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد یو شخصي ټلویزیون اے آر وای پروګرام کې پخوانی وزیر فواد چودھری لخوا پختون کام پسې خندا خبره سینیټ کې پورته کړې ده او د دې سخت ټکو کې غندنه کړې ده.
یہ پوری پختون قوم کی تذلیل ہے جس کے اوپر معافی مانگنا چاہیے.
سینیٹر مشتاق احمد وی دا بیان دا ټول پختون قوم توہین دے او باید چې پدې فواد چودھری معافی وغواړي. دې پس بلوچستان عوامی ګوند لخوا سینیٹر منظور کاکړ هم په سخت ټکو د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودھری بیان غندنه کړی دا او وروسته دوی او یو شمیر نورو سینیٹرانو د سینیٹ غونډې نه احتجاجي توګه واک آؤٹ هم کړی دی.
فواد چودھری صاحب جس پارٹی میں ہے اس میں پشتون بہت زیادہ لیکن افسوس سے کسی نے بھی اس بات کی تردید نہیں کی.
سینیٹر منظور کاکڑ وئی افسوس دا خبر کوم فواد چودھری پا کوم گن کے دے آہا کے زیادہ ترہ پختانہ دی خود دے بیان چا ہم غندنہ اونہ کڑا او پختون کام انسے ذرا کالا زور تاریخ لری او فواد چودھری باید چا پا دے بیان مافی و غواری او دل دا اسی دن کی طول کامونا دا عزت وڑی دی. دا سینیٹرانو لخوا پختون کام سپکاوی لوجه سینیٹ غنڈینا واک آوٹ پس دا پاکستان تحریک انصاف مشر سینیٹر اعجاز احمد چودھری دا فواد چودھری پا دے بیان مافی و غوخته دا. اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
پا پاکستان کی سیڈون کی وائی پا افغانستان کی دیو جمہوری حکومت دنشتون لعملا وسله والې ډلې عام خلک په هدف کوي. دوی وایي کچیرې طالبانو د دې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه کړل او افغانان یې په اعتماد کې وانخیستل نو هغه طاقتونه چې په افغانستان او سیمه کې استحکام نه غواړي دغه ډول بریدونه به نور هم زیات کړي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوې خبریال عبدالرزاق راکوي.
سیړونکو وای په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ را پدې خوا په هیواد کې رامنځته شوی سیاسي خلل عمله وسلوال د خپل مقصد پوره کولو لپاره په جماعتونو تعلیمی ادارو او په عامو ځایونو بریدونه کوي. په دې حقله د پېښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
دا بریدونه اوس په دوه وخت کېږي. سب بریدونه هم کېږي مرګ ژوبل هم کېږي او څوکي ذمہداري هم نه قبولوي. دا هغه اصله پسند ګروپونه دي چې کم په افغانستان کې ترخګری خو کوي حکومت دا یو بدامنی پیلوي خو د هغه ذمہداري نه خلی.
د اکتوبر په 15 په کابل کې د طالبانو د کورونو چارو وزارت ودانۍ ته نږدې جمعات کې 14 شوا چې د وزارت په وینا سلور تنان پکې وجلې شول او 25 نور ژوبل شول. د ستمبر په 13 د کابل په دشتي برچی سیمه کې په تعلیمي مرکز شوی ځانمرګي برید کې د یوناما په وینا 350 تنان وجلې شوی چې پکې سلور کم 50 جنکۍ شامل دي. د دواړو پیښو ذمہواری کمی وسلوالې ډلې په سر نه ده اغستې.
کچره افغانستان کې طالبان سیاسي نظام نه دوامي کوي، افغانستان د خلکو زړونه نه ګټي، افغانستان د پڑوسی ملکونو سره تعلق نه ټیکي، نړۍ به یو ځل بیا د نړۍ هغه قوتونه سره کم په د ریجن کې انسټیبیلیټي غواړي، بدمنی غواړي، دلته جنگ غواړي، هغه به یو ځل بیا راځي.
د ستمبر په 15 د افغانستان د هرات ولایت په یو جماعت کې 14 شوه. په دغه پیښه کې د طالبانو یو پلوي دینی عالم مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنانو ژوند له لاسه ورکړو او 21 نور ژوبل شول. د برید مسولیت کمی وسلوالې ډلې په سر نو اغستې. لدی روان دي د اگست په 18 د کابل خار په یو جماعت کې بمی 14 شوی و. په دغه 14 کې د امام په ګډون 21 تنان مړه او 33 نور ژوبل شوی وو. سیړونکو وای په افغانستان کې د دغه ډول نه امنی پی خو مخنیوي لپاره د ټولو قومونو سیاسي او مذهبي مشرانو لپاره یو موټی کېدل مهم دي. په دې حقله د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد ډاکټر الطاف قادر وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
دا قسمه حالات چې کله هم راغلي دي نو بیا کله چې مشرانو خپلو کې فیصله کړې ده نو چیرې مونږ دا جګړې نه کوو، دا زمونږ په حق کې نه دي. نو د هغه خلاف چې کم خلک بیا دا جګړې غواړي نو هغه ډېر ښکاره توګه باندې مخکې راځي. نو افغان ولستم خپل دشمن مخامخ راشي چې زما دشمن سند سوګ دی.
په کابل خار کې د اگست په 15مه او شپږمه په داسې وخت پر لپسې 14 شوي وي چې په خار کې د محرم د عاشوري مراسم تر سره کیدل. طالبانو ویلي وو چې په دغه بریدونو کې لستنانو ژوند له لاسه ورکړې او سلويخت نور جوبل شوي دي. د دواړو 14 زمواري داعش خراسان ډلې په سر اغستې وه. په افغانستان کې طالبانو تیر کال د اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو. نړیواله ټولنه د طالبانو څخه د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه کوي، خو بیا طالبان وایي چې د دوی موجوده حکومت ټول شموله دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
نړیوال بانک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمي بدلون په پایله کې د پشاکالي بارانونو او سیلابونو له کبله د 900,000 پورې خلک د غربت د کرښې لاندې تللی شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د نږدې 40% خلکو روزګار نیغ په نیغه د کار کې سره تړلی دی، او په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کار مځکې لا هم د اوبو لاندې دي، نو د روزګار د خرابېدو تر څنګ د خوراکي خوندیتوب یا فوډ سیکیورټي ستونزه هم سر پورته کولی شي. پوهان دا هم وایي چې کله په مځکو کرونده نه کېږي، نو د صنعتونو لپاره به خام مال هم له بهر څخه واردېږي او ورسره به تجارتي خساره نوره هم زیاتېږي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
نړیوال بینک د پاکستان ډیولپمنٹ اپډیټ په نامه جاری کړی د کال 2022 په رپورت کې سږ کال د پشکالی بارانونو په محل د راغلي سیلاب لکبله د پیدا شوی بحران د پایلو خبرداري ورکړي او ویلي چې پاکستان کې روان کال د غیر متوقع بارانونو لکبله لوی تباہی رامنځته شوی چې پکې 1,000 خلک مړ شوی او نږدې 400,000 کورونه تباہ شوی او د هیواد په دریو کې یو برخه د اوبو لاندې شوی ده. د نړیوال بینک په دې رپورت کې ویلي شوی چې د وی جړونکو سیلاب لکبله لا اوس هم اتیالک خلک بے کور دی او دغه خلک په خیمو کې اوسېدو ته مجبور دي. په دې رپورت کې ویل شوی پاکستان کې د غربت کچه د 2.5% نه تر 3% پورې د سیوا کې دو یره ده. رپورت وایي چې د روزګار د خرابېدو، فصلونو کورونو تباہی، د سکولونو بندیدل او د ناروغو د خپرېدو او د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافه لکبله د غریبانو شمیره د 850,000 تر 900,000 پورې د زیاتېدو اندېښنه ده. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکنامک سیلنکار شاهد محمود په دې رپورت دیو سره خپل تجزیه کې وای په پاکستان کې نږدې 90% خلکو روزګار نیغ په نیغه د زراعت او د سانګي سره تړلې دي او دا وخت په سیلاب ځپلو سیمو کې د کر کروندې زمکي په اوبو کې ډوبې دي.
نو دی وژنې هغه چې کم کاشکار دي، کم ذمہدار دي، نو هغه واغه هغه فیملی سړي یا هغه خاندان نو خامخا هغه ته ډېر زیات تکلیف به وي او هغه شانتي ګټه به نشي کولی چې څنګه وي نارملی په یو سیزن کې. بل وجه دا ده خام مال چې دی هغه چې فصل نه کیږي نو خام مال به کم ځای نه راځي. دا خام مال به بیا موږ بار نه راغواړو، زمونږ د تجارتي خساره چې دا به نور هم زیاته شي.
د ایشیایي ترقیاتي بینک د شمیرو تر مخه د پاکستان په 2 کروڑ آبادی کې له مخکې څخه 2% آبادی د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. نړیوال بینک د سیلاب له کبله د پاکستان اقتصاد ته د 30 اربع ډالرو نقصان تخمینه لګولې ده او ویلي چې پر روان مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د 5% پر ځای د 2% پورې د پاتې کېدو امکان دی. د اقتصادي چارو خبريال او کارپوه طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای نړیوال بینک په خپل دی رپورت کې دا هم ویلي چې پاکستان که د IMF په پروګرام باندې عمل جاری وساتو نو بیا ممکن ده چې د هیواد اقتصاد د 2% شرح سره وده وکړي شي، او که د IMF په پروګرام باندې عمل نه کیږي نو بیا د دې شرح د 1% پوری د پاتې کې دو امکان دی. اسلام آباد کې د سستینیبل ډیولپمنٹ پالیسی انسټیټیوټ سره تړلې اقتصاد پوها ډاکټر عابد قیوم سلهری وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای اندېښنه ده چې د سیلاب لکبله د دینه هم خراب صورتحال رامینځته شي. دی زیاتوي چې د سیلاب لکبله د خوراکي تحفظ ستونزه هم پیدا کېدی شي. ولې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کر کروندې ځمکې لا اوس هم د اوبو لاندې ډوبې پرتې دي، او اندېښنه ده چې سکال به په دغه سیمو کې د غنمو کرونده د پاکستان لپاره به د IMF پروګرام ته بیا کتل وي، او که داسې نه کیږي نو بیا به ګرانی سیوا کیږي او په دغه پروګرام به د پاکستان لپاره عمل کول هم ګران شي. د موسمیاتي بدلون د مرکزي وزیر شیری رحمان وینا ده چې د پاکستان په اقتصاد کې دومره توان نشته چې خلکو ته مناسب پیکیج ورکړي چې داسې د روزګار موقع پیدا کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پښتونخوا صوبه کې د تیرو سیلابونو له وجې شاوخوا 1200 د پټو، د اوبو خور لختي ویټړ شوې دي چې لکبلګي پاتې فستونه د وچکالۍ سره مخ دي. کاروانګرو په دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده، وایي چې باید حکومت دی د اوبو خور نظام ژر تر ژره فعال کړي، ګنې سبا به د خوراکي توکو له سخت کموالي سره مخ شي. خو چارواکي وایي چې د نړیوال بانک په مرستو به دغه لختي په بیړني بنیادونو جوړیږي چې د روان فصلونه خوندي پاتې شي. په دې اړه نور حال د ملک وقاص په راپور کې.
تیر په شکال د سیلابونو لوجې د پښتونخوا صوبې برادر ډیره اسماعیل خان تانګ نوخار او چارسدا په زری توګه سخت اغیزمنه شوې ده، چې د چارواکو د وینا تر مخه 2.5 د اوبو لختي ویجاړ شوې دي. د کوم نچې خوښا لسونه 15,000 اکړو پورې ځمکه خړوب کیږي. کرواندګر وایي چې د اوبو لختي ویجاړېدو وروسته یې پټو ته اوبو خور بند شوې دي او فصلونه یې د وچکالۍ سره مخ دي.
50% نه زیات زمنګ تاوان د دې غنو نقصان شو. بلداري چې زمنګ ټول پټي نه هموار شو او چې د اوبو سیستم وته ټیک نشي، نو دغه شانتي تقریبا چې را روان فصل زمنګ کم دغه نه مودي، نو هغه اوم مخشد چې لکه چې اوبو ته نه ملاويږي نو فصل به د سنگ وشي، او کو وشي نو زویم چې 100% کې یو 20% وشي نو به وشي د 80% زمنګ نقصان شورو دل لګیار کنه. دا خو په غنمو کې مرار روان کې دا حالت دی.
د اوبو خور د نظام د وجاړې دوروستو ځینی کروندګر فکر لري چې دوی نور فصلونه تر هغه اونې کری تر سوچې تلختو نظام یې نوی برابر شوي.
اوبو د قنیسته چې بس سیلاب راغلی دی او بس لختي ډکړي ترې کې به هیڅ نشته. دا لختي چې مخکلاش ننم دا کلی خلک تلو هغه سنه اصل لختي مختی کړي او نور څه نه بره بس حکومت کار دی نه کی به بچو بسونه وشي. د اوبو سیستم ډیر خراب دی.
د اوبو خور د انتظام محکمې چارواکي وای د اوبو د لختو د بیا درزغورنې لپاره نړیوال بانک سره لاسلیک کړی دی او د هغې پمرستو سره به دغه نظام بیړني بنیادونو باندې برابر کړي.
نو او د دې بحالې لپاره موږ چې کوم ایمرجنسی پلان دی، فلډ مینجمنت پلان دی، هغه کې موږ اوس دا کوشش کوو چې ورلڈ بینک سره یو پروجیکٹ دی، میگا لیول پروجیکٹ دی، چې هغه ایمرجنسی کمپوننٹ موږ دینا هغه ته ریکویسٹ کړی دی ورلڈ بینک ته چې موږ ته د هغې نه پیسې راکړي او چې کوم ډیمیجز رسیدلی دي مختلف ڈسٹرکٹ کې هغه ریهیبلیټیشن موږ کو. نو پرنسپلی چې کوم دی ورلڈ بینک سره اگری شوی دی او هوپ فلی چې موږ کوشش کوو چې لکه ډیر زر نه زر چې کوم دا ډیمیجز شوی دي هغه بیا هغه ریهیبلیټیشن موږ کو او هغه بیا بحال کو.
د اکتوبر په 2 نیټه ملګری ملتونو ویرا څرګنده کړې وه چې پاکستان کې به د خوراک کمی را مخې ته کیږي او ویلې دي چې په راتلونکو ورځو کې به پګه تیا لکه نسیوا کورنۍ اغیزمنې کیږي چې 40% یې ماشومان دي. خو کروندګر وایي په سمدستي توګه دي د کروندګر ستونزې هوارې شي چې د خوراک توکو د کمی مخنیوي را پیدا نشي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. په ټانګ ضلع کې د راغلي سیلاب پر مهال د خلکو کورونو ته د رسیدلي زیان د معلومولو لپاره یو سروې پیل شوې. د ټانګ ضلع اسیسټنټ کمشنر امین الله وایي د سیلاب له کبله د بشپړ توان د معلومولو لپاره د سروې شپږ ډلې ټاکل شوې دي. نور حال د عدنان بیټنی په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې راغلي سیلاب پر مهال د خلکو رن شوي کورونو د سروې عمل پیل شوی او د ټانګ ضلع اسیسټنټ کمشنر امین الله وایي د راغلی سیلاب له کبله د بشپړ تاوان د معلومولو لپاره د سروې شپږ ډلې ټاکل شوې دي. هغه وایي که د سیمې خلک د علاقې نه بهر وي نو خپلو سیمو ته د ځانونه ورسوي. هلته باید د سروې په وخت د خپل ډنګ شوي کور خوا ته ولاړ وي او ورسره د قانوني چارو پوره کولو لپاره شناختي کارډونه هم ولري.
دا خلک د خپل کورو چې د چا نقصان شوی کورو چې موجود دي سره د اوریجنل سی این ای سی خپل لبه زوی وال لبه کوروالې وال لبه پلار وال د کم از کم جو کس بل والا اوریجنل سی این ای سی موجود دی فوٹو سٹیٹ باندې به کار نه کوي. اشپر ټیمان دی دغه چې چلو ټیمان مې دلته لګي یو ګومل سرکل چې دا یو بیا جنډول
په ټنګ ضلع کې د اگست په 14 سیلاب راغلی و چې دا کبله د سیمې خلکو تاثیر کړي او د سیمې خلک وایي چې د راغلي سیلاب له کبله د دوی زرګونو کورونه تباه شوي دي. د ټنګ کوړي سیمې اوسیدونکی جلال خان وایي په کور د سیلاب اوبه راغلي چې له امله کور په بشپړ توګه ړنګ شوی او د کور د ضرورت سامان د خاورو لاندې شوی دی.
مزوری نه شرای سزه د کار باندې لګیا سده پخسی میوالې دي دا مزګر زرای سیکنډ ټیم ته زده خپل کور شک لګیا او سکار کوم مرمت کوم د دیوال می جوړ کړه یو کمره می جوړ کړه و مړنګا دا او مکمل شار دیواری اڑنګا دا ورو ورو خپل لګیا ټینټ لیکله او خو ملاو سره نه دره
یو بل سلام متاثراتن همایون اویل د دوی پسمه کې سلام په بشپړ توګه د خلکو کورونه وران کړي هغه ول په خپل د کور دیوالونه او کوټی ډنګې شوی زیات کړه د پردی انتظام نه لري او د خوراک شاک پلس سره د سر سوري د پاره خیمه ته زیاته ارتیا لري
د کوشې دې جاته اوپر غلې وي صدا د ونه ټول لانس له زخپل یو غریب سړی یو حکومت طرف نه صرف موږ د پاره یو صرف یو ټینټ رکړی دا حکومت یو د شل سر یو دانه ګډ کرا کړی دا هغه نه بعد یو موږ ته سن نه ملو سوي په دې کې شنو رنګ تاسو کسان ډیر دي چې مثال لګ نقصان نه سوي دي لا فیل خو ما کور ته شکر غلې دي نه خو دایره ته ویل چې موږ در روان تاسو جو موږ به درسو لا شن یا مثال کې تو پر نور چې امدادي هغه د مشتره برپور ته ونه کې
د ټنګ انتظامیه په وینا د خلکو سره د مرستو کار روان دي لومړی د سیلاب اغیزمن په خپلو سیمو کې بیرته پر ځای کړي خو د کورونو سروې به یو څه وخت اخلي او چې د څه کورونه وران شوي هغوی ته به مرستې ورکړل کېږي ادنان بیټنای ډیوا ټنګ
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ممکنه لانګ مارچ څخه وړاندې ائتلافي ګوندونو د شهباز شریف او مرشد وفاقي حکومت د بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تر مخه د اسلام آباد خوندي ساتلو لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته به ټول واک ورکړل شي. د وفاقي حکومت دغه تیاری وروسته له هغه کېږي چې د تحریک انصاف د مشرانو له اړخه د لانګ مارچ خبره شوي. البته د لانګ مارچ نیټه تر اوسه نه ده پداګه شوی. بل پلو د تحریک انصاف د مشر عمران خان یو بل اډیو مخ ته راغلی چې پکې اوریدل کیدای شي عمران خان د غړو د اخستلو خبره کوي. نور حال د اسلام آباد څخه د رابع پیر په ریپورت کې
د تحریک انصاف د ممکنه لانګ مارچ ته مخنیوي په اړه د ګامونو اخستو لپاره په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د حکومتي مشرانو خونډه وسوه. د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل دغه لانګ مارچ د ناکامولو د پاره د کورونو چارو وزارت موثر پلان جوړ کړی. یو ټول ګوندیز خونډه وسوه چې پکې د وزیر اعظم په اجازه دا پلان وړاندې کړل سو چې اسلام آباد باید خوندي وساتل سي. د کورونو چارو وزیر تیره ورځ ویلي وو د تحریک انصاف دغه مارچ د مخنیوي د پاره په لوی شمیر فوج رینجرز اف سي او د اسلام آباد او سند پولیس په ځای په ځای کړی سي. مطبوعاتي رپورټونه وایي وفاقي حکومت د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو پلان هم جوړ کړی او په دې اړه پولیسو ته د عمران خان په بنیګاله کې هغه کور کې نظربند ساتلو هدایت هم سوی دی. د حکومت دغه ګامونو په عکس العمل کې د تحریک انصاف مشر اسد عمر اسلام آباد کې مطبوعات سره خبرو کې وویل دلته کچری راتلو نه د پاکستان ولس پر راځي چې په صوب حکومتونه جوړیږي یا ډنګول کیږي. د ولس څخه دومره ویره ده چې پای تخت کنټینرو څخه ډکړی سوی دی. دوی یو ځل بیا تکرار وکړو چې دغه بحران څخه بچ کېدو د پاره د ټاکنو اعلان یوازنی لاره ده. د تحریک انصاف چیرمن عمران خان د موجوده ائتلافي حکومت د نسکورولو لپاره د لانګ مارچ لپاره د تیاری هدایت کړی او په دې اړه د پېښور په جلسه کې د پلویان څخه سوګند هم اخستل سوی و. ستر جرنالیست اویس توحید وایي
عمران خان صاحب کے طالبات
د عمران خان د ټاکنو غوښتنی او د دوی د خوشي سرلشکر د ټاکنی د دوی هیلي نه تر سره کېدو په نتیجه کې عمران خان اوس پنډي او اسلام آباد یعنی فوج او ائتلافي حکومت باندې د لانګ مارچ د لاري نفسیاتي فشار اچول غواړي. دوی ګڼي چې دغه نفسیاتي لوبه اوس آخري پړاو ته رسیدلې او عمران خان یې د خپل بیاني خورولو ورسته مخه نسی نیولی. بل پلو ته د تحریک انصاف د مشر عمران خان یو بل اډیو مخې ته راغلی چې پکې اوریدل کېدای سي عمران خان د غړو د اخیستو خبره کوي. د تیرې ونې راهیسې د عمران خان د درېمه اډیو ده چې مخې ته راغلی. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف او د مریم نواز اډیو لیکس هم مخې ته راغلی وو چې د پلټونو د پاره حکومت له اړخه یو کمیټې هم جوړه کړې سوې ده. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا مخامه خبری خبرونه ته وګورئ. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر. نن د جمعې ورځ کال 2022 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کوم. اول پام راګرځوم د اهمو خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا په سوات خواځاخله کې د امن په حق کې د یو احتجاجي مظاهره په وخت سوات قومي جرګې ویلي پوز او طالبان دواړه دی د سوات نوزي او پوز دی هغه ودانه هم خالی کړی چې دوی په زور نیولي. د پاکستان سینټ کې هم غوښتنه شوې د طالبانو سره د خبرو اترو د ناکامۍ تفصیل د ښکار کړی شي. نړیوال بینک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د پشکال بارانونو او سیلاب له کبله د نوي لکو پورې خلک د غربت د کرخې لاندې تللی شي. او د امریکا صدر جو بایډن ویلي د روس لخوا په اوکراین کې د پورته کړو شو ګامونو له وجې د اټمي جنگ خطر زیاته شوې ده. دا وسرټ کې اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په سوات خواځاخله کې د امن په حق کې د یوې احتجاجي مظاهره په وخت سوات قومي جرګې ویلي پوز او طالبان دواړه دی د سوات وزي او پوز دی هغه ودانه هم خالی کړی چې دوی په زور نیولي. د پاکستان سینټ کې هم غوښتنه شوې د طالبانو سره د خبرو اترو د ناکامۍ تفصیل دې ښکار کړی شي. په سینټ کې د پاکستان د ریاستي چارواکو نه غوښتنه شوې چې د طالبانو سره د خبرو اترو ناکامۍ نه دي سینټ خبر کړی شي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دا خبره د اندېښنې وړ ده چې داخله وزارت وایي طالبانو سره خبرې اترې ناکامه شوي او اوس داخله وزارت د ترهګرې د پیښو خبرداري کوي. باید ریاست او داخله وزارت سینیټ د دې نه خبر کړي چې د طالبانو سره د خبرو اترو ناکامې وجوهات څه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د طالبانو بیرته راښکاره کېدو په ضد د احتجاجونو لړۍ دوام لري. او نن د سوات په خواځاخله سیمه کې د سوات قومي جرګې مشرانو د یو احتجاجي مظاهره په وخت غوښتنه کړې ده پوز دی د سوات نوزي او طالبان دې هم سوات پرېږدي. جرګې پر راتلونکي جمعه په چارباغ کې د بلې جلسې اعلان هم کړی دی. د یادونه وړ ده چې پوز او داخله وزارت او د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ترجمان ویلي وو چې سوات کې د طالبانو فعالیتونو په اړه خبرونو کې د مبالغې نه کار اخیستل کیږي. د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو هم یو شمېر بریدونه کیږي چې په خپله د پاکستان د پوز ویان د اداره ISPR یې هم تصدیق کوي. نړیوال بینک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله د نوي لکو پورې خلک د غربت د کرخې لاندې تللی شي. نړیوال بینک د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټس په نوم خپور کړی د کال 2022 په رپورټ کې سږ کال د پشکال د بارانونو په مهال د راغلي سیلاب له کبله د پیدا شوي بحران د نتیجو په اړه په خپلو خبردارو کې ویلي چې پاکستان کې سږ کال د غیر احتمالي سختو بارانونو له امله لویه تباهي رامنځته شوې ده چې پکې 1100 کسان مړه شوي او نږدې 600 کورونه تباه شوي دي. رپورٹ وای د سیلابونو له امله د پاکستان په دریو کې یو برخه د اوبو لاندې ده. رپورٹ کې دا هم ویلي شوی چې د پاکستان دننه د راغلي ویجاړون کې سیلاب له امله اوس هم اتیا لک خلک بیکوره او بغیر د خیمو ژوند کولو ته مجبور دي. د رپورٹ تر مخه پاکستان کې د بیوزلۍ کچا د 2.5% نه تر 4% پورې د زیاتېدو ویره ده. اقتصادی کارپوهانو وی او ای ډیو ته ویلي دي پاکستان کې نږدې د 30% خلکو روزګار نیخ په نیغه د کرکیلی سره تړلی شوی دی او په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کر سمکې لا هم د اوبو لاندې دي نو د بیروزګارۍ زیاتېدو خطرې زیاتې شوي. د دې ترڅنګ د خوراکي تحفظ ستونزه هم سر راپورته کولی شي. په ټانک ضلع کې د راغلي سیلاب په مهال د خلکو کورونو ته د نقصان جاج اخیستلو دپاره د سروې عمل پیل شوی او د ټانک ضلع اسسټنټ کمشنر امین الله وای د سیلاب له کبله د بشپړ تاوان د معلومولو لپاره د سروې شپږ ډلې ټاکلې شوې دي. په ټانک ضلع کې د اګست په 24 سیلاب راغلی و چې له کبله د سیمې لویه برخه متاثره شوې ده او د سیمې خلک وای چې د راغلي سیلاب له کبله د دوی زرګونو کورونه تباه شوي دي. او د امریکا صدر جو بایډن ویلي د روس لخوا په اوکراین کې د پورته کړې شوو ګامونو له وجې د اټمي جنگ خطر زیاته شوې ده. د زیارت پنځشنبه په ورځ په نیویارک ښار کې د ډیموکراتیک ګوند انتخابی فنڈ لپارا را جوړی شوی غونډې ته صدر جو بایدن وویل چې د روس له وجې د کال 1948 په لسیزه کې هم د آرمګیدن یا د اټمی جنگ خطرې زیاتې شوې وې او اوس یو وار بیا روس په اوکراین کې داسې ګامونه پورته کوي چې خبرې د اټمی وسلو استعمال خواته روانې دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملو سه سو شپو کې به درته وړاندې کوو. د سیمې و نړۍ په اړه باندې معلوماتي رپورټونه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نور دونکو د وایس اف امریکا جو ودا د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت په پنځمې پوره جو بیا چې دا کومو وسلو د کارولو غوښتنه کوي. 1968 مې لسیزې د لومړي ورهسي د محل تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې چې په اوکران کې د روسانو له لاسه مزکی وتلې چې له امله یې روسي چارواکي د اټومي وسلو په ممکنه کارولو باندې بحث کوي. په ډېر نور حال زموږ د همکار شهزاده خبري
د امریکا صدر جو بایدن تیره شپه په نیویارک کې د ډیموکرات ګوند سنټرانو د کمپاین کمیټې غونډې ته ویلي د نړۍ ویجاړونکو جنگ خطر خورا لوړ دی. د صدر بایدن اشاره د اټمی وسلو جګړې ته وا او زیاته کړې ده چې په اوکراین کې د روس د جګړې پیلولو وروسته یې روسي چارواکي دې ته اړ کړي چې د نیوکلیایي وسلو په کارولو غور وکړي. صدر بایدن ویلي موږ د کینیډي او کیوبا د توغندیو یا مزایلو د بحران راسي د داسې خطرناک جنگ سره نه یو مخ شوي. د کال 1928 په اکتوبر کې امریکا او روس د اټمی شخړې په سند کې یو وروستو لاغې چې امریکا په ترکیه او ایتالیا کې د بیلستیک توغندیو زې پر زې کولو ته په جواب کې په کیوبا کې د روس لخوا ورته توغندیو د زې پر زې کړیو. صدر بایدن وویل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه سړی چې زه یې خپې جنم هغه ټوقه نه کوي کله چې هغه د اټمی یا بایولوژیکل یا کیمیایي وسلو کارولو خبره کوي. بایدن زیاته کړه زه داسې کوم شی نه لرم چې په اسانۍ سره د ټیکټیکی اټمی وسلو کارولو وړتیا ولري او د اټمی جګړې سره پای ته ونه رسیږي. په دغه مهال صدر بایدن ویل چې هغه او امریکایي چارواکي لا هم په اوکراین کې د پوتین د لری کېدو په لټه کې دي. نوموړي ویل هغه د وتلو لارې چرته پیدا کړي. بایدن وپوښتل هغه خپل ځان چرته په داسې حالت کې موندلې چې هغه نه یوازې مخ له لاسه ورکړي بلکې په روس کې د پام وړ ځواک هم د لاسه ورکړي. صدر بایدن یو ځل بیا ټینګار وکړو چې امریکا به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا د برتانیې د دفاع وزارت د جمعې په ورځ په ټویټر کې په یو استخباراتي تازه معلوماتو کې ویلي چې د روس نه نیول شوی پوجي تجهیزات د اوکرين د پوجي تجهیزاتو لوی برخه جوړي او اوکرين احتمالا لږ تر لږه 1440 د روس اصلي جنگي ټانکونه او شاوخوا 1500 نور پوځي ګاډي نیولې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د پنځشنبه په ورځ په خپل ورځنۍ وینا کې ویلي چې د اکتوبر د میاشتې له پیل راسي یوازې د خرسون په سیمه کې تر نیم زره مربع کیلومتر زیات سیمه د روس نیوګرو نه آزاد شوې دي. په اوکرين کې د پنځشنبه په ورځ یو اوکرینی چارواکی ویلي چې د روس میزایل په جاپوریشیا کې د استوګنې په ودانیو ولګېدلې چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوې دي.
د کال 2020 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د فرانس لیکوالي آینی ارنوکستا د هغې د ځانلیک شخصي یادښتونو او ټولنیزې نابرابرۍ په موضوع لیکل شوی کتاب د کیریج اند کلینیکل ایکویټي باندې ورکړل شوی دی. همدارنګه د کال 2020 کال د سولې جایزه د روس، بیلاروس او د اوکراین د شهري ازادۍ لپاره کارکونکو تنظیم ته په شادي کې ورکړل شوې ده. په ډېر نور حال په دې راپور کې اوري
د سحکل امن انعام په مشترکه توګه دریو تنظیمونو ته ورکړل شوې او د ادبیاتو نوبل جایزه د فرانس لیکوالي ته ورکړل شوې ده. د کال 2020 د امن نوبل انعام د روس، بیلاروس او د اوکراین د شهري ازادۍ لپاره کارکونکو تنظیم ته په شریک ورکړل شوې ده. د بیلاروس الیس بیلیارسکی نومي تنظیم د 1980 په لسیزه کې د جمهوریت تحریک په شروع کوونکو ډلو کې شامل وو. د روس میموریل نومي تنظیم ته د انساني حقوقو لپاره د کوششونو په لړ کې د سخت کال نوبل انعام ورکړی شو. د اوکراین سنټر فار سیول لیبریټرز د شهري حقوقو لپاره کار کوي. تیر کال د امن نوبل انعام د پلیفنز ماریا ریسا او د روس دیمیتری موراتوف ته په شریکه ورکړی شوی وو. د نوبل کمیټې ویلي وو چې دواړو د رای د ازادۍ د حق تحفظ کړی چې د جمهوریت او د مستقل امن لپاره بنیادی شرط دی. د نوبل انعام سره تقریبا $1,000,000 او د 300 کراتو د سرو زرو میډل ورکول کیږي. په اوکراین کې د جنگ له امله بې کوره شو ماشومانو سره د مرستې لپاره موراتوف خپل میډل خرڅ کړی چې یو نامعلوم تن په $3.5 million اخیستی دی. د امن نوبل انعام په ګټونکو کې د سوات ملاله یوسفزی هم شامل ده چې د جینکو د تعلیم په حق کې غږ پورته کولو په سر پې طالبانو حمله کړې وه. د نوبل پیس پرایز په نورو ګټونکو کې د امریکې د تورپوستو د حقونو رهنما مارټن لوتر کینګ، د سره صلیب امدادي اداره په جنوبي افریقا کې د نسل پرستۍ خلاف کارکوونکي رهنما نیلسن منډیلا، مادر ټریسا د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما او د ایټمي وسلو خلاف کارکوونکي تنظیم د انټرنیشنل کمپین ټو ابولیشن نیوکلیر ویپنز او ګڼ شمېر نور شخصیات او تنظیمونه شامل دي. د کال 2022 د ادبیاتو نوبل جایزه د فرانس لیکوالې اینی ایر نوکستا د هغې د ځان لیک یا سوانه عمری شخصي یادښتونو او ټولنیزې نابرابرۍ په موضوع لیکل شوی کتاب دی کیریج اینڈ کلینیکل ایکویټی باندې ورکړی شوی ده. د سویډش اکیډمۍ د 2 اتیا کلنې لیکوالې په حواله ویلي دي چې هغې د ژوند د مختلفو ځایونو څخه د جنس، ژبې او طبقې په بنیاد ژوره څېړنه کړې ده. د رویټرز تر مخه ایرناکس د فرانس لومړی لیکواله ده چې د ادبیاتو نوبل جایزه یې ګټلې. د اکیډمۍ په وینا هغې وړاندې ویلي چې لیک کول سیاسي عمل دی چې زموږ سترګې په ټولنیز نابرابرۍ پرانیزي او د دې کار لپاره هغې ژبه د چاقو په توګه کارولې، لکه څنګه چې ورته هغه وایي چې دا د تخیل فردي ټوټې ټوټې کوي. هغې خپل لومړی ناول لیس آرمویرز وایډز په 1940 کې لیکلې، خو نړیواله پیژنګلوی په 2008 کې د لیس انیس په کتاب لیکلو ترلاسه کړي، کوم چې په 2019 کې د ایریز یا د کلونو په نوم انګریزي ته ژباړل شوی. اکیډمۍ ویلي دي چې په دغه کتاب کې لیکوالې خپله حافظه د دریم تن د حافظې په توګه راټوله کړي او دا یې تر ټولو ښه پروژه ده چې نړیوال شهرت یې ترلاسه کړی دی. ایرناکس د شمالي فرانس په نارمنډي کې په یوه متوسطه کورنۍ کې زیږېدلې او په داسې ډول لیک یې کړی چې څنګه هغې د کاري طبقې د ټولنې د عادتونو منلو لپاره په رښتونی توګه مبارزه کړې ده. د ایرناکس د کال 2000 ناول هیفنینګ، کوم چې د هغې د اسقاط عمل تجربې په اړه دی، کله چې دغه عمل د کال 1980 په لسیزه کې په فرانس کې غیر قانونه وو، د کال 2021 د وینس په فلم میله کې یې د ګولډن لاین یا د سرو زرو ازمری جایزه ګټلې وه. هغې په پیرس کې خبریالانو ته ویلي هغې هغه وخت تصور نه کاوه چې 2 کاله وروسته به اسقاط عمل چیلنج وي. هغې ویلي زما د وروستۍ سا پورې به زه د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوم چې ښځه په خپله انتخاب کړي چې آیا دا مور شي او که نه. لیکوالې په وروستیو کې په یورپ او لری هیوادونو کې د ښي اړخو سیاسي واک ترلاسه کولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په تاریخ کې انتهایی حق کله هم د ښځو په ګټه نه دی پاتې شوی. د انګلینډ په لینکن پوهنتون کې د انګریزي او ژورنالیزم د څانګې مشر جیسن ویکټر ویلي په کار ده دغه جایزه د ښځو سوانح عمري صنف ته زیاته پاملرنه وکړي، کوم چې اکثره د نارینهو په واکمنۍ کې د پامه غورځول کیږي. نوموړي ویلي د لیکوالي د یاداشتونو یا ځانلیک په ادبي لیکنو کې د ښځو د یاداشتونو مهم ځای جوړوي. د کال 1940 نه تر 1945 پورې د دویم عالمی جنگ په مهال هیڅ چاته د نوبل امن انعام نه ورکړی شوی. د سویډن الفرید نوبل نومي تن د نوبل انعام بنیاد ایښودی و. د برټانیکا ویبپاڼې تر مخه الفرید نوبل یو سرمایه کار او صنعتکار و چې په کال 1895 کې یې خپل وصیت کې ولیکل چې د هغه د دولت نه دی یوه پنګه جوړه کړی شي او د دغه پیسو نه دی هر کال هغه کسانو ته انعام ورکړی شي چې په 50 برخو کې د انسانیت ته یې تر ټولو زیاته ګټه رسولې وي. د نوبل د وصیت په رڼا کې د فزیکس کې مستری فیزیولوژي یا طب ادب او د امن په برخو کې هر کال انعامونه ورکول کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د اکتوبر د شپږم نیټې د لمړنۍ ښوونځیو یا د پرایمري سکولونو استادان د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په احتجاج دي. استادان وایي د اکتوبر په اوومه نیټه هم احتجاج روان دی. د اسمبلی مخې ته ماسپښین ناوخته راټول شوي او له خپلو ټولګیو یا کلاسونو نه یې هم د بایکاټ اعلان کړی دی. نور حال له پېښور نه د ارشد مومان په دې رپورټ کې.
عبدالقادر د پرایمري سکول استاد دی. کلاس ته په داخلېدو سره ماشومانو بستې پرانیستې او کتابونه راواغست. لږ وخت په کلاس کې ودرېدو وروسته استاد ماشومانو ته وویل چې دوی په احتجاج دي او د کلاسونو اخیستو نه بایکاټ کړی دی.
ماشومان په ګڼ شمېر تعداد سره راغلي دي، خو موږ کلاسونه نه اخلو. سو پورې چې زمونږ جایز مطالبات چې کوم دي هغه منظور شوي دي، هغه پورې چې کوم دي هغه پورې موږ کلاسونه نه اخلو.
عبدالقادر د زیارت په ورځ په پېښور کې شوي احتجاج کې هم برخه اخیستې وه. وایي پولیسو په اوښکې بیونکي ګیسونه ګزار کړي وو، هوایي ډزې پرې کړې وې او استادان یې وهلي ټکولي وو. د استادانو د اتحادیې د مشرانو وینا ده ګڼ شمېر ملګري یې زخمیان شوي او ځینې پولیسو هم نیولي.
د یو پرایمري سکول استاد یو رحمان وایي
کنه د شاګرد دنیا د استاد شروع کیږي، استاد باندې ختمیږي. او چې هغه ته د استاد داسې تصویر پیښې چې یو کس راځي، یو معمولي سپین راځي، استاد باندې ډنډه دنګي، هغه چې راځي استاد خو بالکل څه شی نه دی. نو هغه چې کوم دی سبا دغه سیدا چې کوم چا ډنډه موږ باندې دنګولې، دغه سیدا ټیچر هم د سټوډنټ هم بیا دغه سره جوړې دی. د معاشرې چې کوم دی یو ښه پرد نشي جوړې دی، یو منفي سوچ لرونکی پرد جوړېږي.
د استادانو غوښتنه ده چې د دوی د های سکول استادانو سره د برتی کولو تعلیمي معیار یو دی، خو بیا یې ګریډونو کې فرق دی. دوی غوښتنه کوي چې د های سکول او پرایمري سکول استاد دی په یو ګریډ کې برتی کړي شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بریسټر محمد علي سیب ویلي په استادانو د تشدد او د طاقت د استعمال خلاف دی.
ماضی میں بھی تمام مطالبات
د استادانو چې سم مسلې دي دوی اوریدو ته تیار دي. وړاندې هم د استادانو مسلې دوی واری کړي او دا اوسنۍ به هم دوی واری.
حکومت نے حل کیے ہیں، مانے ہیں اور آئندہ بھی ہوگا.
د مازیګر نو وخت پورې د استادانو احتجاج لا هم روانو. دوی وینا و تر څو چې غوښتنې نه منل شوي تر هغې به احتجاجي ناسته روانه وي. په صوبه کې نږدې 2000 د علاقانو او جینکو سکولونه دي چې د لکونو په شمېر کې پکې زده کوونکي دي، خو د استادانو د احتجاج له امله یې د زده کړو لړۍ اغېزمنه شوې ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
په بلوچستان کې د ډبرو د سکرو یا کوویلي مزدورانو احتجاج کړی دی. دوی ویلي چې دلته هر کال د کوویلي په کانونو کې تر 160 زیات کان کیندونکي مړ کیږي. دوی په کان کې د روغتیا او سر خوندي ساتنې او د اسانتیا غوښتنه کوله. حکومت وایي چې دوی نوی قانون منظور کړی دی، له دې سره به د دوی د مړینو پیښې کمې شي. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په راپور کې.
د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د کویلي د مزدورانو سازمان احتجاجي مظاهره وکړله. د پاکستان کول ماینز لیبر فیډریشن جنرال سکتر لالا سلطان ویل چې د کویلي مزدور نن په 20مه پیړۍ کې هم د کار پر ځای باندې سر له لوی خطر سره مخامخ دی او په قانون کې موجود د ژوند له بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دی.
هودي خواران 4.5 فوټه لا هم لاندې دي او کار کوي، او د دې لپاره نه د ګیس پراپر چیکینګ سته، نه د ماینز د سپورټ لپاره شایسته، او نه په د وتلو لپاره د ګیس د اخراج لپاره یا د دې د وتلو لپاره الټرنیټ لار سته. د هغه وجه دا ده چې کمپنیانې په خپل کار نه کوي، کارونه د داسې ټیکدارانو په حواله کې چې هغه ګای منځونه ګسېل دي لا هم نه دي.
د بلوچستان د معدنیاتو د صوبایي څانګې ډیویژنل ماینز انسپکټر جمعه خان بابر ویل چې حکومت اوس د معدنیاتو لپاره د مزدورانو د تحفظ په حق لباندې نوی قانون جوړ کړی دی.
چارې اکسیډنٹ وسی دا غو د فارم مر ماینر زخه پیسې ارنج کوو، ورته د سرکار له طرفه هم زخه پیسې ورته ارنج کوو. دا مړی تر ځای رسو او په مختلف سکولانو کې د دوی د بچانو د فاره اسکالرشپان ایشی دی اور ڈسپینسریاں دی هغه ته گورنمنٹ آف بلوچستان واغه ته دوائیں اور کې ڈسپینسریاں ہوتا او پمائنس پ هغه کې موږ هم ډیر کوشش کړې دی چې بای پمائنس کې سی د دوی د تحفظ وسی.
د بلوچستان پاتو ضلعو کې په کوم کې کوټه دوکې ارنای لورلای کلو بولان مچ چیرې چې د کویلې تر ټولو لوی زیرمې موجودیت لري. صوبایي حکومت وایي چې دلته چې له 2500 څخه بیا تر 3000 پورې رجسټر د کویلې کانونه دي. له دې څخه هر کال تر 40,000 ټنه زیاته کوله ترلاسه کېږي، او دغه ډول په غیر قانوني ډول باندې هم د کویلې کانونه موجودیت لري چې د هغو شمېره لا معلومه نه ده. په بلوچستان کې کویله تر ټولو غټ صنعت ګڼل کېږي. دلته کارخانې او نور روزګار نسته، و 1,500,000 ته نږدې مزدورکار خلک په کویله کې کار کوي. په دوی کې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا، د کوهاټ، د شانګلې او افغان کډوال شامل دي. د کویلې د مزدورانو سازمان وایي چې دلته هر کال تر 160 زیات مزدوران د کویلې په کانو کې دننه مري. د مزدورانو سازمان دا خبره هم کوي چې په روان کال کې د کویلې بیه له 8,000 څخه 1 ټن تر 23,000 پورې بیې زیاتې سوي دي، خو د مزدور مزدوري هغه ډول ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په افریقایي هیواد ګامبیا کې د پرومیتیزین نومي دوایي فارمولې چې د ټوخي او زکام پر ضد کارول کیږي له امله په لسګونو ماشومان مړه شوي دي. د ټپ پوهان وایي د پرومیتیزین فارمولې لاندې د دوایي استعمال په پاکستان کې هم ډېر زیات دی، او اکثره د نشې عادي خلک او میندې دغه دوایي د ماشومانو د خوب لپاره کاروي. دا چې دا فارموله په کومو درملو کې ده او روغتیا پوهان پرې څه سپارښتنه لري، دا به تاسو ته ریاض حسین په ریپورت کې واوري.
د صحت نړیواله اداره وایي په افریقایي هیواد ګیمبیا کې د ټوخي او زکام درمل چې پکې پرومیتازین نومې فارموله کارول کیږي له امله په ماشومانو کې د پښتورګي پیچیدګي پیدا شوي او د شپېتو نه زیات ماشومانو ژوند له لاسه ورکړي. د طب پوهان وایي د پرومیتازین فارمولې لاندې جوړ درمل په پاکستان کې هم استعمال زیات دی. د دوایانو یا درملو پوهان وایي پرومیتازین د فارمولې دوایي په پاکستان کې د پینرګن په نوم پیژندل کیږي، او زیاتره میندې د ماشومانو د او غټ نشي خلک یې د نشي په توګه کاروي. په دې خپل په مردان ضلع کې د دوایانو ماهر جانگیر خان صدا سیوایي
پرومیتازین خو دي چې کوم مارجنیشن کپنه ولا برند د پیدانګن په نوم راځي، مطلب ماشومان یې پیژنې داسې مشهور اټام دی. هغه دلته هم چلیږي پیدانګن په نوم باندې پرومیتازین فارمولا پکې ده، دغه جنریک نیم دی کنه جی، او ډېر زیات استعمال دی. پلار شیر هونډه وزم کار کړی او شپې مړه خوب ته نه پرېږدي. مو ته دا موړه دا دماغ کمزور کوي، رسو بیا ماشومان ته ډېر غټه مسئلې دماغ دا ډېر زیات کمزور کوي، بیا رسو بسکول کې نالې کې په کالج کې بنالې کې یې سم بیان ورزي.
د صحت نړیواله ادارې خبرداري ورکړي چې یا درمل د نړۍ په نورو ځایونو کې هم په غیر رسمي توګه ویشل شوی، خو یوازې په ګیمبیا کې موندل شوی دی. په خبرداري کې د پرومیتازین، کوپیزمالین، میکاپ بیبی کپ شربت او مغرب کولډ سیرپ په نوم یاد شوی. د طب پوهان وایي په پاکستان کې د پرومیتازین استعمال زیات دی، او اکثره میندې دغه درمل د ډاکټر د وینا بغیر کاروي. په مردان ضلع کې ډاکټر مصدق خان وایي د دې بنیادی کار د الرجي او الټو نه ماشومان بچ ساتل دي، خو د دې زیات استعمال په ماشومانو کې د مړینې سبب هم جوړیږي.
مین کاز اف ډیت د پرومیتازین نه چې کوم دي په خیال چې دا اوورډوز شي، نو هغه ریسپایریټری ډیپریشن کې دي، شي د ریسپایریټری ډیپریشن نه بس هغه ملکی دي شي، فټ سم دي کې دي شي، جټکم په ماشومان مې راتلی شي کله ډو سی واشي دا رول نه ایڈورس سی دي افیکټ.
نړیواله د صحت اداره وایي چې د هند سره تړاو لرونکي د میډن پنوم فارماسیوټیکل کمپنې لخوا دغه درمل تیار شوی، خو ڈبلیو ایچ او او د هند حکومت په ګډه توګه د دې پلټنې شروع کړې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د گلگت بلتستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ځایي حکومت لوري پیغلو او ښځو لپاره د لوبو میله یا سپورټس ګالا سرته رسیږي. دغه درې ورځنۍ لوبې اعلانولو وروسته چې تونرب مذهبي ډلو یې پر ضد مزاحمت او احتجاجونه هم کړي وو، خو د حکومتي هڅو او دغو ډلو سره مذاکراتو په نتیجه کې انتظامیه د لوبو میله سرته رسولو کې کامیابه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په راپور کې اوري.
د گلگت په لالک جان لوبو میدان کې چې دغه لوبې د اکتوبر د 15 نیټې څخه اعلان شوې وي، خو د ځایي مذهبي ډلو لخوا د دې لوبو پر ضد احتجاجونه او مزاحمت هم ولیدل شو. د گلگت یو ځایي خبریال ندیم خان وایي دغه احتجاج کوونکي مذهبي ډلو دریز وو چې داسې لوبې سرته کولو سره په سیمه کې بې حیايي خورېږي، خو د ده په وینا انتظامی مشرانو د دوی سره د خبرو وروسته په دې کې بریالي شو چې د گلگت بلتستان نو تا دغه موقع ورکړي.
په دې باندې هغه مختلف زګونو کې
احتجاجی مظاهره وکړي، روډونه بند کړه. خو بل طرف ته چې موږ ګورو چې کم غیر نصابی سرگرمیانې دي د گلگت بلتستان په تاریخ کې، موږ چرته داسې نه دي لیدلي چې زنانو داسې پردګي کړي یا داسې چرته په لوبو کې. ولې چې زموږ یو ضلع ده د هنزا، په هغې کې زنانه باقاعده د فوټبال په میچونو کې حصه اخلي. او تاسو ګورئ چې ټول دنیا کې د گلگت بلتستان چې کم زنانه دي، هغوی د ټول ملک نوم روښانه کړی دی، کاغذ د سمینه بیگ په شکل کې ده، کمم یالمی ده، یا د باکسینګ فایټری زنانه دي.
د ځایي سختریزه مذهبي ډلو په دریځ د دوی کلتور او مذهب د زنانو په داسې لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي او هم ځکه یې دوی مخالفت کوي. خو بیا د سیمې اوسیدونکي پیغلې او زنانه چې دغه لوبو کې ګډون کړي وایي لوبې کول هیڅکله هم د بې حیايي سبب نه جوړیږي، او زنانه هم دا حق لري چې ځان جسماني او فکری توګه فعال ساتلو لپاره د داسې موقعو ګټه پورته کړي. د مدني ټولنې یو فعال پیغله سیرش کول وایي،
یہ ایک اچھا موقع ہے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی اور مینٹل ایکٹیویٹی کے لیے بھی. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے اچھا ہے کہ لڑکیاں آ کے کھیلیں اور وہ ان کی جسمانی صحت اور ذہنی صحت کے لیے بھی مثبت ثابت ہوتا ہے.
مخبلہ وقتل چھ دغا دلو بو میدان کی اس قسم دا کلتور او مذہب پر ضد سہم نہ لدل کیجیے. البته ټول په لوبو اخته دي او په دغه لوبو کولو ډیر خوشاله دي، او دی وایي چې که څوک د دې د لوبو هر څومره مخالفت هم وکړي، خو موږ به د شکار څخه پر شانه سو. گلگت بلتستان حکومت ته پکار دی چې دا ډول موقع را جوړ کړي، ځکه چې خالی ذهن څخه د شیطان ساله جوړیږي، خو د دې لوبو سره په جسمانی او ذهني توګه انسان فعال شي.
د گلگت بلتستان حکومت چې زنانو او پیغلو د روغ فعالیت لپاره د دې موقع په را پیدا کولو د ځایي خلکو له خوا ستایل شوی دی. ځایي حکومتي چارواکو په وینا د دغه لوبو میدان دننه نارینو ته د داخلېدو هیڅ قسمه اجازه نه ده ورکړې، او ټول زمونه د خزینه کارکونکو په لاسو کې دي. په دغه لوبو کې برخه غستونکو پیغلو جذبه او مرام ثابت کړي چې دوی هم د ګټور فعالیتونو او لوبو د لارې خپل مثبت رول لوبولې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، ابتاباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د واشنگټن ډي سي نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.